کومونه وکړي کوم لاریون مخړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي، یعنی تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، او صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو، مونږ بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نو سم نو دا خو معنا نه ورکه چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي د خوړو د برخه کې، یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو زه په ننګرهار کې کومه مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوال چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه رقم پورته کړه، کونړ ته مونږ لاړو، همدا ته نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې، هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و، یعنی مونږ خپل مبارزه ته دوام ورکو، مونږ ګورو حالات ته کچیر دې مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي، نو مونږ ګورو خپل مبارزه ته به دوام ورکو. کچیر دې تعلیم چې نه د خځو نر حق ته، لکه ورونه زموږ چې ویل دا اسلام ته اجازه راکړي، دې مونږ ته ځکه دلیل نشو ویل چې دا د اسلام خلاف ده، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نرو خځه فرض ده، نو وخت چې د ماته اسلام ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګیګه ما مبارزه وکم، اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شواري او سمبولیک نه وي، د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خزه کارو کی. زه لر پروتو سیمو ته امیشه زما ډیر لر ولایتو ته د ننګرهار زه تلیم، خو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي، تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی، اما زه ډېرو لرې ساحو ته تلیم، اما شواري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې د پاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته خوځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خوځو د پاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو هم دا اوس وګورئ، په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ته وایو موږ سره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو، دوی وایي چې موږ پور خلاصو، اما پور ورو خیر موږ ته یو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو میاشتو به مکتبونه بندو، اوس د خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو، اما بیا وروسته ګورو چې دی څه کوي. که چیرې دی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې واوروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستاني اسلامي ملک دی، هغه دی چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي، ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه دې په کور کې ناست دی. نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل دولس څنګه به ودرېږو، خپل مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې خوځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شواري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د خوځو شوار به بانه که فنډ به واخیستو، اما د خوځو د پاره کار و نه کړو، اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو، موږ خپل خلو ټولو خویندو سره همدلته کینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو، چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شواري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې دې کاره شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپل مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینو، لاریون به هم راوباسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي، ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی، په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق او حقوق لاسته راوړي.
بله، او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی ویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیر څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی لکه تاسو چې مخکې وویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې غږونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. او مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. په کندهار کې یوې خبریالي موږ ته وویل چې که دا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو مینځلو یوه وظیفه ورپیدا سي، دا به دغه کار واخلي، ځکه چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې وه او اوس چې دا د خبریالي په توګه کار نسي کولای، معاش پر درېدلی دی، نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبوره سوې ده، اړه سوې ده. نو تاسو دا ډول کومې کیسې اورېدلې دي؟
بالکل، یو خو دا ده چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوې دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هیڅ زمینه مساعده نشي دیته، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډېر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولی شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپله پیغله لور $50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې $50,000 ورته اوس ورکړي، $50,000 به وروسته ورکوي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کیدلی شي؟ مجبوریت ډېر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یوه خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضره ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک ته ښکلې دي، د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا اغوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره یې تقسیم کړي دي، د یو ښه احساس له وجې چې دوی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونې اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چغې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریته کېږي.
بله، او په اخره کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړی افغان شو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه لاله سور نکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو، افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ د پاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنې څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنې په سلو کې نه نوي تعلیم نه لري، اما د هغې نارینه او کار کوو او دې د پاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې ښځې د پاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي. کابل کې زمونږ لاس کا څه خويندې وګيري کومه زمونږ په تلو دي فولای تو کې بیا زمونږ په زرهاو په میلیونونو خزي وګړي ځکه دا غي نارینه هم په کور ناشته کار نشته کسب نشته نو موږ باید هغه غته برخه ته یو دفعه توجه وکړو کو واقعا د خوځ د حقوقو په برخه کې کار کوو زما ځینې خويند چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو هغه د پاره اوس ډېر شرایط برابر دي د وطن نه وتیږي او یا هم که دلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی په سلو کې که کوم یوه لکه خور مې چې وویلې مشکل سره به مخامخ شوي اما په اطرافونو کې زموږ په میلیونونو خویندې نن وږي دي دا د دې په خاطر چې د نارینهو دپاره هم کار نشته نو موږ باید ډېر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونه چې په افغانستان دي او پیسې زموږ بندې دي د نړیوالو ټولنو دخوا مخصوصا د امریکا دخوا بانکونه زموږ سقوط دي تجارت زموږ په صفر ولاړ دی په دې برخه کې باید موږ ډېره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي او هغه خویندې زموږ چې نن په ډېر بد حالت کې دي اقل نه یو مړی ډوډۍ خو ته ورسېږي او پاتې شو د ښځو مشکلات هغه به موږ مبارزه کوو موږ وویل چې موږ منظر یو چې انشاءالله مکتبونه به د ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتو د ښځو نجونو په مخ خلاص شي او کوم حقوق چې د ښځو دي هغه به حتمانه ته ورکړلی شي ځکه چې که ورې نه کي نو بالاخره افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نه کي او فشارونه به ورباندې ډېري او بالاخره زموږ وطن به هم بیرته د جنګ میدان وګرځي نو موږ اوس خوشبینه یو ګورو به مبارزه به کوو او کوشش به کوو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کېږي فشار پرې راوړو ورسره کینو وګورو او دوی ته ووایو چې دغه حق خو ماته اسلام راکړی تی مانه څنګه کړې د نورو اسلامي هیوادونو مېمت ته ورکړو او تاسو د خو حقوق هم ورکي او زمون خو نارینه بیچاره یان ټول په کوټه کې حقوق څه کار بلې د فارا په مبارزه کوم
ډیره زیات تمننه اغلی آریان یون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې.